د مپشین دوی بجې سوی السلام علیکم نن یک شنبه د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 19 په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې اونیزه پروګرام خبريږي خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خوا ته روان دی د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې شاوخوا نیمایي رسنۍ تړل سوي دي
متاسفانه ما پس از تحولات سیاسی در کنار همه این موارد
له بعد مرغه د نورو مواردو ترڅنګ تر سیاسي تحولات وروسته هم د رسنیو د کیفیت او هم شمیر د غیزمنی دو شاهدان یو د افغانستان شاوخوا 50% رسنی غیر فعال شوي د رسنیو او 100% کارکونکو او خبريالان وزګار شوي ځینې مسلکی کادرونه له افغانستان او وطن په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی مادي او مانوي امکاناتو د کموالي لکبله کم شوې دی
پرون تر دې مخکې د افغانستان د خبرلانو مرکز په خپل یو راپور کې ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات سوي د دغه مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له ازادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شامل دي طالبانو د دې راپور په باب کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي وو چې د رسنیو ازادیو ته ژمن دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې ته ړنګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ رسپنې پرون شنبه خبره کړې ویلي په اصل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې ته ړنګه او لویدیځه غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي د امریکا ولسمشر دغه راز ویلی چې د دوو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي جو بایدن زیاته کړې چې له غزې د فلسطینیانو جبري بې ځای کېدل باید د نوي اشغال محاصرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نه سي د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2000 او 300 ته رسیدلی دی اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزې خپل حمله وروسته له هغه زیاتې کړې چې لومړی د غډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نه سي غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپانې ته په خبرو کې ویلي په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې د هغه څه دي چې د ده په وینا په خپله د اسرائیل رژیم غواړي حداد عادل زیاته کړې چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کوي حداد عادل ته په ایران کې د یو محافظه کاري ډلې د یوې برخې په سترګه کتل کیږي هغه په داسې شورا کې حضور لري چې د ایران رهبر علي خامنه‌ای ته سلام مشورې ورکوي د هند چارواکو یو نړیدلې تونل کې د کاریګرو د ژغورنې په اړه تازه هڅې پیل کړې دي په همالیا کې د تیرې اونۍ د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نومبر میاشتې له 12 یو 40 کسان په یو تونل کې راګیر پاتې دي او د یو پایپ له لارې ورته خواړه رسول کیږي د دې تونل د نړیدو علت معلوم نه دی د ژغورنې کارکوونکي د جمعې په ورځ په افقي ډول د څه کم 5.5 کیلومتره تونل پر لوري د سمڅې په کیندلو بوخت و چې د کیندنې دستګاه ماته سوه اوس د ژغورنې ډلې پر بدیلو لارو غور کوي له دې ډلې د یوې عمودي سمڅې پر کیندلو او د یوې 5 سانتي متره لولې پر ځای کولو باندې فکر کوي او د کرکټ د 2023 د کال د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربه هند او استرالیا ترمنځ پیلو پر روانه ده د لوبې پچې اټاس استرالیا وګټله او هند ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه هند ونیدلې چې په 14 اوور کې 93 منډې وکړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي په نیمه پیلو کې هند وتونې چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي او استرالیا جنوبی افریقا ته د کرکټ د سش کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل سوې او د نومبر پر 19 نن ختمیږي افغانستان د کرکټ د سش کال په نړیوال جام کې 4 مسابقې وګټلې خو 15 بایللې
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو هم ژغون کې فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د شاغل سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی زینو رسنوي ته په لاس ورغلي هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د هم ژغون کې په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې د نجونو او شوسو د زده کړو کار پشان موارد باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د شاغل سینیر اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګنده شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره د شاغل سینیر اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاون کاون کاکړ په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمت د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکاري؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته او نورو نظرونو مېلمنو ته خپل سلامونه او سلامي شو وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت یې ونیولو او د نو تحقیقات لپاره سینر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره، د افغانانو سره یې پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه په ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات همچنان د افغانستان د بشري ناورینو دې مورد کې ډېر پوره نو تحقیق هم همداسې سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین المللي جامعې ته لري او بین المللي جامعې دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې شي، یعنې د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین المللي جامعې سره دې رابطه ده. او زه فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامع دا کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه تا جامع بین المللي جامع ته ښه دي. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر دا سیبر راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بلې، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په ګونګ حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس فکر کوم چې بلې او د شاغل فریدون وظیفه هم همدا وه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د امریکا لپاره ګمارلی وو په دې منطق سره زه فکر کوم چې بله.
سلامت وسیم، مننه کور ودان. مولانا صاحب ابو بکر صافی، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې داسې یو راپور پکارو او هغه ټکی چې که تاسې لوستی وي او یوه برخه مو کتلی وي، هغه ټکی چې افغانان ورته اړتیا لري هغه په دې راپور کې شامل دي او کنه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او ښې چارې غواړم او وړاندې کوم. البته یوه خبره به وکړم، دا کوم چې په دغه اړوند باندې دا کوم وړاندیز شوی دی، تر ډیره پورې چې سړی وګوري انشاء الله دسې زه زما اند او نظر دا دی چې دغه ډول کړنې او یا داسې پرمختګونه که چیرته په حقیقی شکل باندې حقیقی ډول باندې تر سره شي، په دې کې اسې د کاغذ پر مخ او اسې د ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه، بلکې عملی بڼه ولري، دا یقینا د وطن لپاره او د وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی، ډیری ګټې پکې دي، لکه د ښځو لپاره، لکه د تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی، او داسې نورې ورته اقتصادي او نورې روزنیزې خپرونې برای او پروګرامونه وي، نو دا رښتیا هم دي، خو که چیرته دا په رښتینی ډول باندې عملي شي او اړخونه دواړه اړخونه په دې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وښيي، دا به ډیره ښه وي.
سلامت وسه کور ودان. کاکر صاحب، لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې په دې راپور کې ځینې داسې غوښتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي، لکه د ښځو د کار او د تعلیم موضوع، دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس یې ویلی دی هغوی د هغوی غوښتنه نه ده، د دینی عالمانو غوښتنه هم ده، د شاید د ډیرو طالبانو غوښتنه هم وي، لیکن له دې سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغسې غوښتنې ومني؟
څنګه خو چې ویل شوي دي چې خپله طالبانو هم ویل شوي چې دا موضوع به د وخت سره به حل کیږي، او دا خوب وخت ډیر نیولی دی، او امید ده چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زره حل شي. خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوی ویلي چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بحث کړی، او هغې د هغې ټولو غوښتنه دا وه چې د ښځو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي، او دا موږ تاسو هم یعنی د خپل وطندارانو د نظریاتو که داخل کړي که خارج کړي د ټولو نه فکر کوم چې دا مشاهده کوو. او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه، خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه دی، بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې دی چې دغه عمده مسایل ټول عمده مسایل به په دې کې مطرح کېدای شي، او د هر لارې چارې به کې پیدا کېدای شي. سم موضوعات به خپل د طالبانو حکومت ته اړین وي، نور به خپل د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې به حل کېږي، او څه به د بین المللي جامع او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کېږي. په مثال حتی د اقلیمی موارد و منزه د بعد توسعی پروژو پا مورد که اتا باسونه با که اغا پروژه چه نو تکمیل شوی نیده داغی ده تکمیل پا مورد، یا اتا ده بانکداری پا مورد که سهولتونه با بسنگ رازی خواهگا نو اغا با ده دولت او ده نور دولتونه پا منزه که با باسونی. خدا داغ موضوعات خزو داغی ده خلګو سره د خپل افغانانو بین الافغانی مذاکرات او د خبرو اترو د خپل افغانانو مېز کې، یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا ده چې یو د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو خپل مسولیت لري او خپل مسولیت له مخې خپل موضوعات مطرح کوي، تر څو وشي کولای چې دغه دغه مهم موضوعات او مشکلات ته یعنی حل لري ومني.
ډیر مننه، سلامات اوسه. ډاکټر محمد اساق اتمر هم وسله سټډیو سره وصل دی. استاد تاسو ته مرکله وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده، د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته په کتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصروان سپتا سدرانو ملوانو تا اقیدون کتا سلامونو نکیلی. اصل که خو دغا دو کالو پا تیروی دو سرا نریوال پا دی فکر کیو چه طالبان با دی دوی غختنی ومانی او دی خوزو دو تعلیم پا برخه کرده بین لفانی مذاکرات پا برخه که ام درسه د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دا کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه، او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنریوغلی، نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سر با دوی گوری، سفرین با قید طالبان و مشرام سر با دوی گوری، او درست دیو لار دی نخشی بوده کول سر چه چنگ نریوال کولشی چه طالبان سر پا یو مثبت تعامل که واقعش، یعنی طالبان ادغام شی پا نریوال طوله نکیه، یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړل شي چې دوی دې هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره، او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرارت شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحه کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي، او د دې په اجرایي کېدو باندې یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو
قانون. استاد اتمر، وبخښئ، فکر کوئ چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي، طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی آغل مجاهد دا خبر وکړه چې من تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو، او که دنیا مونږ نه پیژني مونږ د دې په فکر کې نه یو. مونږ ډېر هیوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، مونږ به مخص یو که دوی مونږ ونه پیژني مونږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي، طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای، دغه خو دوه کاله نزاد خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ، او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې طالبانو دریز انعطاف نمنونکی دی، او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح اونی نو تاسو فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورنکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاون کاون کاکړه، او همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر. پوهن ستانکزی، فکر کوي البته د دې د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکتو کله د متن څخه هم الفاظ هم یو څه چاته څرګندی شي، فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د ټول شمول حکومت باندې ډیر تاکید نه لري او ډیر پام په دې کې د شزو کارو تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
در تیخن اما اجازه را کهی چه اصلا دقیقا طرح سو برخی لگید ما پر نظر، یا برخی سیاسی برخه ده، بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخه ده، بلید اقتصادی برخه ده، او بلید برخی ده همکاری مثلا مطرح کهی. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پرتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری، پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کنم چه مسئله پا دبانی مطرح شویده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را پا دخوا دا اسناد وجود لری او د افغانستان د تقنینی او قانونی نظام برخه ده، اغب باید تمکین وکی. برای ویغی که دا هر چوم را په نرمو الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي څه مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما نظره دیر وقتی بینانه موقع گیری نده. دا پا ده ده پاره چه افغانستان پا نره ای که یو بیل جزیره نده چه هر چه ایز رو واری اسیو که یا واکمنان هر چه واری اسیو سی. دا افغانستان خلق و وضعیت، دا افغانستان دا سرمایو بلاک دل ده بانده، دا افغانستان دا میلیونون و مهاجرین و بدبخت حالت چه متاسفانه پا دی وقتو که دیر تشدید سویده، دا دیو ناپیشندل شوی حکومت دخوا نسی یاد کدی. نو زفکر کوم چه دا دو ارخیز یو دول تمکین تزرورت لری. و مسلا بلا مسلا چه تر دیر پوری پا دیر پور که لدل کی گی، زفکر کوم چه کل دا امنیت شورا موزی گیری معلوم سی، دقیقا دی هر راپور دی تطبیق دی پار بیا ملگری ملتون زند زنگری میکنزمون جوری بی. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس هم ملګرو ملتو دغه طرح وړاندې کړې ده، او دا لکه چې وویل شول دا طرح د افغانانو سره به مشورې جوړې شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي کې تاسو په یاد وي، هغه هڅه وکړه چې ملا هیبت الله خون سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرح په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، په خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شاته شي او واقعا د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین ملي تعاملاتو ته، بغیر له هغې کې په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځې په تېرېدو دا دایره طالبانو ته محدودېږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس داسې حمله کوي چې هغه د تصور نه پاس دي دوی په ضد. نو زه فکر کوم چې دا روان متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو د موږ خویندې او اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان صحیح نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د باندې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروري په حرکت کې افغانان پکې. نو زه فکر کوم چې وبل دې چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم نیسي، او دومو کتل چې څه میکانیزمونه لغې نه وروسته عراقي.
سلامت اوسئ استاد. مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدای شي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې. ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راواخله بیا تر دا اوسه پورې، یو مسأله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کم خبری چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او احادیث سره تکر لري او غي سره اړخ نه لګي. طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لنډه به درته وایم، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوری نظام کې کای آی دی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټری چې د هغه یو اړخ زهم ومه چې پدې کې لمانه څه پوښتنه کړې وي، دې سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان د یو اسلامي هیواد ته د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک کې لري دا هو په هو په افغانستان کې نه پلي کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نورو سیاسي اړخونو کې مرسته وکړي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکړي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم ده چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کړي، او پاتې شو په سیاسي ډګر کې هغه کوم چې سیاسي اصول دی او اسلام هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دې نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معامله او سیاسي اړیکی او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول دی لپاره کار وکړي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دا پاکستان ته پیسې ورکا هر څنه تیریږي، اوس دی لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي، ګوري الته افغانان زورول کیږي په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي، نظام قوي دی، وڅلوخ یو پنځوس ملکونو ته ماته ورکړي ده. نو دی وجنه قوی نظام دی، خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه د خپل خلکو نه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوق نه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې دی لاغې نه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده، او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي. خو خداده چې په دې اړوند دوی هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغه ته ډیره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کیږي او پړه بیرته دوی په غاړه ورواچي. مونږ تیار یو، تاسو مونږ سره څه کړي؟ دروازې مو تړلې دي، سیاسي اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي. ورشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغه نه وروسته هم د خزو مسله حل کیږي، هم د مکاتب او هم د تعلیم او تربیه لوړ زده کړو او دې ته ورته. دغس یو مسأله ده نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسأله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله یې خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستانه مو ویلې اول کې ویلې یعنی هر اړخیز راپور دی چې د هغه ډېر موضوعاتو مورد کې بحث شوی او دا یې نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي. یعنی ټول موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فرض مثال
دلته اصلي خبره ده او بشي چون ټول دنیا له طالبانو غواړي چې شوزو ته د کار حق ورکړي، جنوی پریږي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره لدی چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دی پالیسي. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرح کې او کنه؟
او بالکل په دې راپور کې زوین د فکر کوم اول وار دی چې یو بین المللي راپور کې د بيخي دغه ټول موضوعات د اصلاح د میز په سر اچول شوی چې هغه کې شمول دی د کنګل شوی پیسو خلاصېدو، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوی دی چې هدف بداوی چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم یعنی اول وار په یو بین المللي ماچ څومره دی چې اول وار په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز سر باندې دي. څه شی چې باید ووایو، دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات په کار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کیدای شي. څه چې مهم ده د فکر کوم چې واکمنانو طالبانو په دې وخت کې فکر کوم دا د خبرو اترو لار د خلاصي کې دغه د بین المللي جامع سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډیرو دا د ډیر اساس شي به د دوستانو د ډیر ښه اشاره وکړي د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پر چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي یاد کېدلې. دې ته هغه لازمی ضروری نمرسته ته ورته نشي رسیدلې. نو دنا نو د موکنه چې دا کله چې هغه ما
اوس خبره دا ده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب چې آیا طالبانو ته مهمه ده که نه ده مهمه. مثلا کله چې زبیح الله مجاهد وایي چې سره ته مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت په رسمیت پیژني او کې نه پیژني، نو بیا د خلکو ژوند او فقر او نیستي او فشار راتلل او نه راتلل دا هم همداسې در واخله.
زه اول فکر کوم چې دا داسې ډېر یو زر عکس العمل وو. دا موضوع به هفتو حتی دغه آینده سو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپل طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو بارې بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه هم راټول شي. زه فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمایندګي خپله کابل کې هم ده، زه په متاثر یم چې هغې نه به هم دې مورد کې نور معلومات ورکړي. نو خپله طالبان هم یو څه وخت ضرورت لري چې خپل منځو کې حتماً په دې مورد کې مشورې وکړي. بلکې چې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به هم کېدی به هم نه شي. خو څه شی چې مهم دی یو پروسه ده او پروسې مورد کې دلته وړاندیز شوې ده چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سره مونږ له خوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې، بیا دویم د خپل د یو لوی ګروپ چې سره مونږ راغوته هغه به نودایر شي چې کېدای شي حتی د بیلو بیلو مملکتونو د وزارو خارجه نه په ګډون وي، بیا هغې نه وروسته یو وړکی یو د تماس ګروپ شي کولی جوړ شي. نو دا دې خپله یعنی بین المللي جامعه دلته خودلې د خپل جدیت ښي، باوجود دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځایونو کې نور ډېر غټ موضوعات او مشکلات دي، یعنی د افغانستان موضوع یې مهمه ګڼلې، د افغانستان وضعیت ته اهمیت ورکړی، ارزښت ورکړی. نو دې لپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې وموندې. نو همدغسې افغانان خپله ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتنې کوي چې دا موضوع دا مشکلات فعلا دې لپاره د حل لارې وموندل شي. او بیا هم وویل چې خپله طالبان هم هغې بار بار پرې تاکید کړی چې باید موضوعات د خبرو د لارې باید حل شي. نو خو خبرې اترې خو یو پروسه غواړي، وخت غواړي، یو بل ته اورېدل غواړي. او نو فکر کوم د عمومي امید بداله چې دغسې یو پروسه شروع شي، ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حلي، زر به نه حلېږي، خو اقلا یو پروسه په لاره کې به حل لاره به وشي کېدای شي. او
سلامت اوسې کورودن کاکر صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، که طالبانو بیا هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې، نړیوال څه کولی شي؟
ګوري دا زما په باور دا یو فرصت دی طالبانو دپاره، او زه داسې فکر کوم چې دا یو طلایي فرصت دی، که نه نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکوي. دا ځکه چې افغانستان اوس 45 کاله په بحران کې دی، او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي، د کډوالو مشکلات بل خبره، او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره، اقتصادي مشکل بل خبره، او د حکومت مشکل بل خبره، د قانون مشکل بل خبره، د مشروعیت مشکل بل خبره. دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي. او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو وویلې خلکو سره شریکي، د خلکو نه دې واوري، هغه علماو دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني. دوی باید د بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي، خلکو سره، نړیوالو سره، خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې مونږ څه شی وکړو. اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې، زه په دې عقیده یم، هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي، هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښيي. هغوی په مجموع کې د دغو وړاندیزونو خلاف نه دي، بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سخت ګیرانه دي، نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ هم خلکو ته مسؤول شو، هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته. نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي. اوس که تاسې یو مثال زه تاسو ته ووایم، که سعودي عربستان موږ وګورو، سعودي عربستان 15 مخکې عین دغسې و لکه دغه زمونږ اوسنی افغانستان، نه ښځې کار کولی شو، نه دوی په حکومت کې وو، نه دوی موټر چلولی شو، نه دوی یوازې وتلی شو. خو په هر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړیوالې ټولنې سره یو ځای شو، د دوی خبرې، د دوی روابط، راشه درشه اوزگوری چی سعودی عربستان دیگه لس کال نمخ که دیر پرمختک کره دیر نره پا سیاستونی که مطرح ده دیسیم پا سیاستونی که مطرح ده دیر لوړ اقتصاد لري، یعنی همدغسې دغه نور اسلامي هیوادونه ته تاسې وګورئ، دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ، ترکیه
بله ټوله بدل شوي دي، لیکن ډېر کلونه وروسته، نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي، لیکن طالبان خو افغانانو وکړو،
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې هم دغه حکومت درلوده، همدغسې اوس زموږ توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره کوری دین خپل د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو دپاره راغلی چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي، آسماني قوانین دي، راکړه ورکړه دی، په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي. یعنې دین داسې نه دی چې جامد دی، خپل قرآن مونولوگ نه دی، ډیالوګ دی. په قرآن کې هیڅ شی بې دلیله نه دی راغلی، د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ. نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته، داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان د لاړ شي یو بل دغسې یو نظام دې راولي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو. نه، دغه غوښتنه د ټول افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړئ چې هم خپل عقیده، دین، شریعت وساتلی شي، هم خلکو سره ګزاره وکړي، هم نړیوالو سره ګزاره وکړي، هم د تعلیم مخه مه بندوئ، هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي. دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي، او زموږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي. کله چې دوی مثبت فکر وکړي، دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو، یعنې دغه دکې مونږ نه کوو، دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ، لاره پیدا کړئ. که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره، ستاسې ګزاره هم خپل خلکو سره سخت دی، هم نړیوالو سخته سخت دی. بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسې به ګیر راغلي یاستئ، او د هغه نه به بیا تاسې ځان نشئ خلاصولی. دا مونږ لیدلی، دوی خپله لیدلی، په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړ. په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده نو پرون خلیلزاد صاحب وویل چې د طالبانو کمکاري نه وای، زواهری به امریکایانو نه شو وژلی. اوس ګوري دغه تغییر نه لګي دوی په فکر کې، د دې ځواب دوی څنګه ورکوي. زما هدف دا دی چې په دغو شیانو باندې، په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي، یو ښه تصمیم، داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر پکې خوندي، هم د خپله د افغانانو، هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولاره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی اتمر. استاد ستانکزی، هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر وویو د طالبانو په ارتباط، څومره هیله شته چې تاسې په خپله څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني، له چا تهدید نه احساسوي.
ګورې اول به تاسو سوال دی اخر باره ته ځواب. کله کله تهدید ملموس وي، او کله کله هم غیر ملموس وي. دا کوم فزیکی لحاظ د افغانستان دننه به طالبان پوراندی کوم ملموس یا کوم خاص جبهه وجود نلری چې د دوی په مقابل کې ودریږي. خو راځي بیا په غیر ملموس حرکتونه یا غیر ملموس خطرات ته هم باید پاملرنه وسي. اوله مسله دا ده چې د افغانستان اکثریت وګړي یا اکثریت خاموش وګړي څومره له دې وضعیت ناراضي دي. آیا مینده و پرونه چه اولادونه ایده تحصیل نمحروم سیبیدی؟ یا افغانان چې د کار د نشتون له کبله خپل ځوانان هر ورځ نورو بهرنیو هیوادو ته په قرض او وام لیږي او په یو بې سرنوشته حالت کې کوم یو تعداد متاسفانه پکې له منځه ځي. دوی دا وضعیت څنګه ببینی؟ یو بل مسله په بین المللي مناسباتو کې داسې نه ده چې طالبان فکر کوي چې په دنیا کې نور هیوادونه هم شته چې په رسمیت نه دي پېژندلي. تاسو وګورئ په دنیا کې 199 هیوادونه دي، په 199 هیوادونو کې 193 هیوادونه د افغانستان په شمول د ملګرو ملتو غړیتوب لري. شپږ هغه هیوادونه دي چې یا یې خپله نه دي غوښتي یا د مشروعیت شرایط نه لري. مثلا شمالي کوریا یو ناپېژندل شوی دولت ده په بنګلي سطح کې، یا مثلا تایوان چې د چین سره یې د په اصطلاح نه استازیتوب مسله ده، هغه بیخي کاملا بیل بحثه چې دوی نه باید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوا نه باید طالبانو ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګروګانګیری په نتیجه کې به امتیازات ترلاسه کول. اوس یو دولت دی، دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي، دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یوه موضوع. بله مسئله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافي صاحب په خپلو بحثونو کې وویل د کنونسیونونو، اول خو دوی حتمي په دې ارتباط مطالعه لري هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوانه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره. دغه کنونسیونونه دي چې په هغې کې هېڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کې نه دي، په هغې خاص ریزرویشنونه وجود لري. یو بله مسله دې کنونسیونونو ته باید توجه ولري، ځینې کنونسیونونه د زیاتو دولتونو کې امضا کړي هم نه وي، په بنګلي سطح کې په الزامي ډول هغه تطبیق کېږي. مثلا د ژنوا کنونسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده، دا که ته موږ وواړو که یو نه وواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنونسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هېڅ هېواد په اوسني دنیا کې په یوازیتوب سره ژوند نشي کولی، او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري. هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي، که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهدات یا کنونسیونونو هغه کولی شي چې یو دولت د هغې له غړیتوب نه ووځي. له بلې خوا نه په دې بین المللي سازمانونو کې چې طالبان باندې دا غږ کوي، هغه د اسلامي هیوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې په صریح ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې ښیي. دې ته پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چیرې په دې خپل موجوده موضعګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي او د دنیا غوښتنو ته هم ځوابونه وایي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې خلانه په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي، په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کې پاتې ده او همدا پاتې ده چې خپل وطن ته راشي، او دا چې د خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز، رواني، اقتصادي، اجتماعي، تعلیم، دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپناه مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنی موږ په افغانستان کې دا مشران چې موږ سره په بحث کې دي او تاسې هم شاید موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویا حکومت کوو، اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډېر ونه ځورېږي، زه فکر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظو باندې نه جوابېدای شي، او ملګري ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بلاخره بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي، او په دې صورت کې به بیا متاسفانه د افغانستان خلک وځورېږي.
بله ډیر مننه استاد ستانګزای، تاسو د مهاجرو مسلې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مال هم ګرځولې او اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوی وي ګوندې
اجازه راکړي چې همداسې یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړي ټول دی. کچېرې یو دولت وجود ولري چې دغه سفیر او استازي هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموالو په ارتباط دعوه کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوا وکړي، د افغانستان دولت یا طالبان حکومت چون مشروعیت نه لري په هیڅ وجه دغه سازمان د مراجعه نشي کوی. بنان پاکستان د قانوني خلاو نه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمنده برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو دوی د دغه اتحاد نه د طالبان نه ابزاري استفاده وکړي. د موږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا 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 ښه چانس نه ده، دا ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بینالمللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بینالمللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې د هغه نه کېدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله،
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. دا اشاره
مننه. بیا هم طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوښوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانټینرونو مسأله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوي چې څباندې دوه کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسنی ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولای او باید له انسوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوه مسلو چې استاد امر ته اشاره وکړه، لکه د مهاجرو یو د میستل یا د کانټینر، هر وخت چې زړی کانټینرونه دې ګرځوي مال دې ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نشي کولای.
افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه پخوانی امارت نه دی، کم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوي کسان پکې راغلي دي، او هغه کم کسان چې پخوانی وو هغه په جهاني سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښې اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسایلې لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وسنه لري.
نه، اوس دلته مسله ده چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړنګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو ملمنو دې مسایلو ته اشاره وکړله او ګوتې ونیوله، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله خدای او بس. پاتې شو نور مسله هغه شرعي قوانين او اساسي قوانين چې کوم دي هغه موازی دي قران او سنت کې شته. بل وځي قوانين دي د بشر د ملک د وسیدونکو لپاره او د هغه د خژوند لپاره د شي قوانين وزکیږي چې هغه باندې قانون پوخله، هغه باندې اساتذه، هغه باندې داسي د کاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې خه معلومات لري او ډېر عمر په دې لار کې تیر کړی دی او د دې کې تحصیلات کړی دي، د دې خلکو په مرستې سره دغه سي قوانين هم وضع شوي دي، دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي دا چې دغه سي افراد لزانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژمن پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره خدشي وسی او خدشي په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملات کی. فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان د دې آسیا د منطقي زړه ده.
بله.
نو دوی هڅه کوي چې دا زه سم وینم د دې د آسیایي ملکونه دا سمپاتی کیږي کدل تورانه راغې شاوخوا ټول زینتی نسوځي نو خدادا چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې اغې د تصمیم نیولو هغه واک پلاس کې لري پد پدی اڑون باندې ډیر ختعامل وکي خبر مختګ وکي او ډیر هڅه وکي ترڅو هم لال لاس تراوړي او هم د ایار زړه مات نکي دغه شی په عالمانه او خبیرانه انداز باندې خپل غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې همي اسلام ساتلې وي او همي خپل ګټې لاسره وړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. کم وخت پاتې کاکر صاحب کلن ځواب راکړي. د پراخ بنسټ حکومت یادونه هم شوې ده د سینر وغلو په دې راپور کې د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني.
اول په راپور کې پراخ بنسټ حکومتداری یاد شوې ده، حکومت نه دی ویل شوې ده او دا فکر کوم په دې باندې غور شوې ده چې حکومت نه دی ویل شوې. دا یو ډېره متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر غلط فهمیانې ایجاد کړي. یعنی دلته دا ټول راپور چې هغه برخه چې ولوستل شي د وړاندیز دی او د خپل د مشورو او د خپل افغانانو د خوښي او د افغانانو نورو په حکومتداري کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنی دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملي شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت د
دې ټول شموله یادونه نه ده شوې دی منظور ده. خو که
څه هم او دغه ټول شموله حکومتداری ویل شوې ده، حکومت نه دی ویل شوې ده. د یو بل فکر کوم چې مهم موضوع ده ورته اشاره وکړه. هغه ده تر اوسه پورې دغه ډېر موضوعات چې دا نور ملکونو یادولو نو فکر کوم چې طالبان به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضی دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده دا مونږ نشو منلای. زه فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا نه د یو خاص مملکت لخوا چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بل بل اوس دغه دغه قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې آتا یو بل سره همغږي هم نه دي نو دا به د افغانستان لپاره او داسې بل بل نو غوښتنم تللل دا د افغانستان لپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه او ملګرو ملتونه خو افغانستان دی یو د بنیادی غړو د دې جوړولو
بله
غړو وي. یعنی مطلب دا یو د پروسې لحاظ نه دا هم ډیره مهمه ده او اسانتیا
ډیره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب کې ډیر لند راته وایس. آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې به قناعت وکړي چې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي. خو داسې لرم نه دی چې مونږ دغه ټول قضاوت وسکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې چې په هغه کې دې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. مونږ ډېر مشکل نړیوال سره هم نه لرو، مونږ ډېر مشکل خپل افغانان سره لرو چې د دوی غوښتنې د دوی تشویشونه او د دوی اندېښنې ډېر مونږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه مونږ داخلي یو تفاهم ته ونه رسېږو مونږ خارجي تفاهم ته نشو رسېدی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد اساق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند شاغله کاون کاکړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی او د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان نصر الله ستانیکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه چلر ویش ساعته دوام لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو چلر ویش ساعته